کدا سی حالت جوړل دغه سی به دوی د خبر هم کوله ک پرس همغه د چا پټی ته د شاتو مچي وړو نغوی و چې حکومت به منګه تنګي او تاسو شاتو مچي دلته مروړي. نو دا یوازې د افغان کډوالو د شاتو مچو کاروبار نه دی، سر د ډیرو پاکستانیانو روزګار هغه هم تړل شوی دی.
مننه مومن صاحب، د کډوالو یو شمیر راستنیدونکو کډوالو افغانانو چې له پاکستان او افغانستان ته راستن شوي دي، د دوی څرګندونې لرو او بیا به بیرته بحث ته دوام ورکړو.
هغه په حقیقت سره ډیر پاتې سول، صرف ما چې په 15 کال کې دا یو تقریبا اته غوټه قدر سامان ما ګرد راټول کړي، انور مې ګرد کپنکا و کپری جو دای شان و، ما پیسې نه درلودای چې ما را وړي وای په ګاډۍ کې. دغه یو څو غوټې مې راوړلې، هغه هم د دې د برکته سه کوره ودان دا بیا موږ کور ودانۍ وه، د نفر پر سره 15,000 واخیستلې او د غوټو پر سره ټوټل 10,000 واخیستلې.
دوی ورځې درې ورځې بندي و، بیا چې یو کس برالی بالای بر میاستل ویش در راکه یا 15,000 راکه بالای پرچ را باندې کارت کړه، موږ سره پیسې نه وې نو چې شمور کړې وای پرچ را باندې کارت کړو، بیا بلته بندي 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 ورو بیا بیا شلو زیا 15,000 وخ راکه، بیا چې بیرای لک ورو دوی ورځې په کور کې ناس یو شپه سبب ولاړ، بیا بیا ونیول بیا پیسې را سره واخیسته. دغه ځای ګرالو کوټه ده، کوټه کې مو دوی ورځې تیرې کړه، دغه ځای وو دل ترال اسلام آباد کې هم د غال دی، پنجاب کې هم د غال دی، لاهور سر اخلاص ټول علاقې کې دا ظلم کې داخله.
موږ ته باید د کار زمينه برابر کی، کاکډم باید برابر کی، کور نست زمه د خاص نه لرو، واړه بچان دي ماشومان دي موږ سره، بس دوی نه دغه خواهش لرو چې دغه زمه د په خیر موږ ته یو پردداري ځای برابر کی چې موږ د خپل کړي ځای په ځای کو، موږ سره د عمرسته وو کی چې د خپل ماشومان ځای پر ځای کو.
په کورو باندې چا پیرا وهلی یا موږ په خپل کوڅه ته براوه تو کور به پاتو بو به طلب په 15,000 لزر 15,000 دا به موږ ساتي چې کم روزانه موږ کول هغه دی وړل کښنان مودغه پاتو.
مطفی صاحب، افغانان چې کوم له پاکستان راغلي دي هغوی د شکایت لري چې او دا ویره ورسره شته چې خپل کورونو کلیو ته چې ځو هلته مو خو فرزند دوه درې کوټې درلودلې، اوس هم نفوس زیات شوی دی، ځینې کسان بیا بیخي کور نه لري، ځینې داسې کسان هم شته چې بیخي هلته په پاکستان کې زیږېدلي دي، له افغانستان سره یو مخ ناشنا دي. دغه ستونزې به خصوصا د اقتصادي پلونه فرزند یو کلي ته فکر وکړي چې یو کلی دی زر کسان پکې ژوند کوي، دې کلي ته زر کسان نور ورځي، د اقتصاد به څرنګه شي خصوصا په دې ژمي کې؟
او په دې شرایطو کې زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره چې کوم دا کډوال دلته راځي، یو متاسفانه هغه ریسټلمنټ کوم پروګرام چې د دې لپاره دی هغه پروګرام نه تر سترګو کېږي. عمدتاً معلوماتو ته لاسرسی ډېر محدود دی، او په اوسني شرایطو کې چې افغانستان د مشروعیت د یو بحران سره مخ دی، دا به په اوږد مهاله کې ډېرې زیاتې ستونزې را پیدا کړي. خو زموږ نه ستونزې بیا د پاکستان ډېرې زیاتې دي، د نفوس په اساس باندې که بحث وشي او یا د منابعو په اساس باندې که بحث وشي، په افغانستان کې که چیرې تاسو ووینئ دغه سیمې چې هلته د کلونو نه جګړې وي، په 40 کال کې هم موږ هغه داخلي ویزه شوې ډېر درلوده چې دا هغه اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر اچولی، او زموږ زراعت چې عمدتاً زموږ خلک په زراعتي سکتور کې ډېر زیات مصروف او دی هم یو منفي تاثیر دا او چې زموږ دغه صادراتي اقلام چې دی هغه په کمه کچه باندې. خو که تاسو په دې روسي دوه کلونو کې وګورئ، اکثره هغه داخلي بیزې شوې چې دی وي بیرته ستانه شوې دي، چون هغه شرایط د ستنېدو چې کوم الته دي دوی لپاره دا دي چې هغوی کولی شي هغه کوم زراعتي برخه کې چې یا مثلا کوم باغداري او فارمداري او دغه برخه کې چې مشغوله دوی الته پرځای شي. بل مهمه مسله دا ده چې د یو منظم ریسټلمنټ یا د ځای پر ځای کېدو یو برنامه نشتون په اساس مانی دا په لنډ مهال اوږد مهاله کې ستونزې راولاړولی شي. یو بل غټ ستونزه دا لیدل کېږي چې دغه کم کسان چې راځي د دوی دغه آیډنټیفیکیشن پروسس چې دی یا د دې هویت پیژندنې کومه پروسه چې ده دا هم تر سوال لاندې ده. مثلا په پاکستان کې په لسګونو ترهګریزه ډلې الته چې دی په دغه سیمه کې چې دی فعال وي، او ویره ده د چې دغه ډلې به په یو نه یو شکل سره افغانستان ته انتقال شي. نو مهمه مسله دا ده چې باوجود دي چې افغانستان کې اوس د مشروعیت تشه ده او اوسنی رژیم دا توانمندي او دا ظرفیت نه لري، او نه هم دغه معلومات ورکوي چې دغه خلک چې راځي دا په کومو برخو کې ریسیټلمنټ یا د بیرته د مشتدو پروسه چې د دوی کوم ډول وي. نو د دې اقتصادي او ټولنیز منفي نتایج چې دي هغه په افغانستان باندې بدون له شکی. مګر مهمه مسله دا ده چې کچیر افغان کډوال وستل کېده لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوله کم چې ارقام وس چې هغه غیر رسمی ارقام دی په حدود د 3 میلیارد ډالر پر سرمایه چې ده هلته د افغانانو قید ده. همدغه شان په لسګونو صنعتي فابریکې یا کمپنیانې چې دي هغوی هلته چې ده خپل وسایل نشي را انتقالولی او دې لپاره برنامه نشته. که تاسو وګورئ د پاکستان په تیر څو ورځو کې د فورین انډیکس کوم پوینټس چې هغه 15000 ته په دی اخر کې ورسېدل او د کرنسی یا د اسارو هغه ترتیب چې وګورئ په پاکستان کې ډېر زیات منظم دی. دا د دې تاثیر دی چې هلته چې کوم کډوالو هلته سرمایه درلودلې هغه سرمایه چې کوم ډالر مانی وو یا مثلا کومه سرمایه چې هلته هغوی په مختلفو برخو کې وه هغه چې
دی مدفي صاحب په همدې برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه په ورته وخت کې د راپورونو له مخې د پاکستان اثاري زیرمې تر 4 میلیارد ډالرو کمې دي فعلا او په روان کال کې 2.4 میلیارد ډالر پور باید ورکړي. یعنی د پاکستان دغه وړې پیسې د داسې یو هیواد لپاره چې شاوخوا 250 میلیونه نفوس لري فکر نه کوي چې ډیره معقتی وړه ګټه ده؟
نه بالکل نه بالکل نه. ځکه چې د دې لپاره ګوري کله چې موږ د اقتصاد بحث کوو په دغه کې شرایط چې تاسې زمینی شرایط ګورئ. مثلا په پاکستان کې چې کوم روان اقتصادي بحران دی د دې بحران د مخنیوي لپاره دوی عملا د افغانستان سره کوم هغه تجارتي تړون چې د هغې په اساس باندې هغه کوم صادراتي اقلام چې په هغې باندې بندیز ولګو مګر په منرالونو یې ونه لګو بندیز. او همدغه شان هغه کډوالو چې هلته تر 43 کلونو کې فوق العاده ښه سرمایه ګذاریم شوې ده. تاسې دا کډوال په درې کټګرۍ باندې تقسیم کوي. یو هغه کټګري خلک دي چې هغوی ډېر ابتدایي ژوند لري، یو هغه متوسطه کټګري ده، او یو هغه بزنس کټګري ده چې هغه تاسو له درې واړو سره نشي یو ځای کولی. نو بدون له شکه چې په پاکستان کې کومه سرمایه چې د افغانانو قید ده دا اقتصاد باندې د دوی مثبت اثر اچولی شي. نو اقتصاد خودس ده چې تاسو د مختلفو برخو نه تشکیلوي. تاسو به انډستری لري، تاسو به ماینینګ لري یا معدنیات به لري، تاسو به صادرات او واردات لري، تاسو به چې د خارجي سرمایه گذاري لري. نو دغه ټولو نه یو تشکیل بیا اقتصاد جوړیږي. نو زه فکر کوم کم حالات چې د پاکستان وسته او کم اقتصادي وضعیت چې ده او د ایم ایف سره چې کوم د دوی د مقروضیتونو مسله روانه ده دا د دې جوتۍ چې دوی غواړي چې خپل اقتصاد چې دی هغه پر خپو ودري. او افغانستان ورته ځکه ډیر مهم دی، تاسو ته معلومه ده چې په 13 کلونو کې د دوی به ویل چې په افغانستان کې چې کوم حکومت دی دا حکومت چې دی مشروعیت نه لري او باید د طالبانو حکومت راشي. او کله چې طالبان حکومت ته راغلل دوی مذهبي ګوندونو وویل چې دا د فتح مکې سره مقایسه کړل چې دا یو فتح مکه ده او دا د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره یو ډیر ښه خبر دی. حتی دوی خواږه وویشل، حتی پارلمان کې یا مثلا په نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو چې کوم هغوی خوشحالیانې هلته کول چې په افغانستان کې د دوی د خوښې حکومت راغی. مګر تاسو وګورئ چې اوس دوی بیا وایي چې په افغانستان کې مشروعیت نشته، دا حکومت مشروعیت نه لري. نو دې نه دا معلومیږي چې افغانستان چې کوم انډستری چې د افغانستان چې کوم اقتصاد دی دا د پاکستان لپاره اوس مبدل شوی په یو ضرورت باندې. کله چې په افغانستان کې انډستری جوړ شي، اقتصاد جوړ شي، افغانستان خپل منابعونه منظمه ګټه واخلي، نو دغه کومه ګټه چې اوس مهال پاکستان ته ځي دا بلدینه چې دی محروم شي. تاسو ته معلومه ده چې د سقوط په وخت کې 80% پورې کوم خارجي مرسته کوونکي ادارات او سفارتونه چې وغوې ټول مشنونه اسلام آباد ته منتقل کړل. نو تاسو فکر کوئ چې 80% د یو مملکت په سطح باندې چې کوم نړیوال اړیکی او یا کوم مشن یا څومره سرمایه به یا څومره راکړه ورکړه به یا څومره اقتصاد به چې
مننه مشکل شه
نو دا ټول هغه تاثیرات چې هغه محسوسي
د پاکستان په برخه کې. البته د پاکستان سرپرست صدر اعظم تازه هم دا خبره کړې ده د چهارشنبه پورې ویل شي په افغانستان کې تر څو پورې یو مشروع حکومت نه وي ستونزې نه شي ورسره هوارېدی. د سیاسي اړخ ته راشه، البته اقتصاد برخه کې یو بل سوال هم شته، هغه دا خبره ده چې مومن صاحب په پاکستان کې ډېر سیاسیون، حتی یو وخت سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره کوله چې د پاکستان د اقتصاد د غوړېدو لپاره همدا لاره ده چې له منځنۍ اسیا سره پاکستان تجارت ولري. خو کله چې دوی کډوال په زور راشړي، دا فکر وکړي چې دا 3 میلیون راوشړل، او لکه څنګه چې مفتي صاحب وویل او په دې کې ځینې ګټې هم وکړې، لیکن بل لور ته چې هغه 2 میلیون افغانان چې په پاکستان کې اوسېدل او له پاکستان سره همدرد وو، یو ډول د پاکستان احسان پی باندې وو، دا هم له پاکستان نه ناراضه شول، نو دا اړیک خو نور هم خرابې شي. له منځنۍ اسیا سره به د دوی دغه هیلي خرابې نه کی؟ خلک څه وایي؟
مونږ د خانجان الکوزي سره وختي چې ما یادونه وکړه، د هغه سره مونږ خبرې شوې دي. د افغانستان چې کوم د افغان طالبانو چې کوم سرپرست وزیر دی، هغه د اسلام آباد په دوره باندې وو، نو دا غوښ سره چې زمګه خبرې وشولې د خانجان الکوزي سره، کوم چې د پاکستان او افغانستان د شریکی کاروباري خونی یو مشر دی، نو هغه ویل چې مونږ د غپلاوي چې کوم اسلام آباد ته تللو، نو مونږ په دې کې پاکستاني چارواکو ته هم دا خبره وکړه چې دا وختي شاوخوا 800 ارب صادرات افغانستان پاکستان ته کوي، دغسې بیا د پاکستان نه شاوخوا د 1 ارب ډالرو د کال په سر باندې افغانستان ته شیان راوړل کیږي. دغه چې موږ پاکستان ته هم دا خبره وکړله که پرس کا ستاسو دغه رویه روانه وه، او تاسو دا کنټینر چې دي په کراچۍ بندر باندې کمی ګیری دي، شاوخوا 3000 کنټینر دي، که دا نه را خلاصوي او دغسې ستاسو دغه رویه دغه تګلار روانه وي چې په درستیو کې تاسو څه عمل خپل کړی، نو دې سره به زموږ دغه کاروبار هم اغېزمن شي، او ورسره ورسره کېدی شي چې د کراچۍ بندر په ځای باندې مونږه چابهار ته ایران د لارې دغه هر څه شروع کړو. او هغه دا خبره هم وکړله چې د پاکستان کپرس کا دا هر څه کوي، نو پاکستان چې دا کوم رویه خپله کړې ده، نو د دې سره هغه تړون هم اغېزمنې دی شي چې کوم دوی د مرکزی آسیا سره کړې دي یا نورو هیوادونو سره کړې دي، ځکه چې هغه دا خبره وکړه چې یوازینۍ لار د پاکستان چې کومه ده مرکزی آسیا سره، هغه د افغانستان لار ده. نو که پرس کا دغه هر څه کیږي، نو د ازبکستان سره د پاکستان وزا خبره کوي چې د ازبکستان چارواکو او افغانستان چارواکو سره د کینیا او دغسې مرکزی آسیا سره به دوی خپل تجارت شروع کوي. نو هغه هم دغه خبره وکړه که یو خاطر تجارت خبره کوي او بل خواسته بیا دغه رویه ده، نو دې سره زموږ را تیار موجوده تجارت چې کوم دام خرابېږي، او موږ به مجبور یو، افغانان به مجبور دي دغه ټکی دي چې د کراچۍ پر ځای باندې متبادل لار خبره کوي.
مخکې ته دې چې متفي صاحب ته ورشم، د بشري حقوقو د څار د ډلې د شوسو د برخې د مسولې دربار څرګندونې لرو چې دا لاسادي رډو سره شکه ده، لیدو وايي چې د پاکستاني پولیسو چلند روابط ډېر خرابولی شي.
Well, you know, I lived in Pakistan for 4 years and
ما په پاکستان کې څلور کاله ژوند کړی دی. زه په هیګم چې په زینو برخو کې د افغانانو په وړاندې تپیس څومره ژور دی. پولیس هلته د یو فرصت په لټه کې دی چې له خلکو پیسې واخلي. د پولیسو معاشونه کم دي، دوی له دې فرصت استفاده کوي. افغانان تل په پاکستان کې زیانګال دي، ځکه چې داسې لارې چارې نشته چې د پاکستان تابعیت ترلاسه کړي او هلته دایمي ځای په ځای شي. کله چې فرمان نغی چې د خلک دی وویستل شي، د دوی د ځپل کېدو زمینه نوره پسې لا برابره شوه.
بیرته د دې دوو هیوادونو چې کله په خپلو منځونو کې سره روابط لري، دا سیاسي برخې ته کې راشم، دا روابط د حکومتونو په سطحه نه وي. یعنی نن په پاکستان کې د انوارالحق کاکړ حکومت په څو وخته وروسته نه وي، او که چېرته د ده په ځای نواز شریف راغی بیا به څو وخته وروسته د هغه حکومت نه وي. روابط ملتونه جوړوي د دواړو خواوو ترمنځ. په افغانستان کې هم د طالبان حکومت هر وخت نه وي، بل حکومت به راځي، لیکن دا کوم چلنج روان دی، دا چلند د دې باعث کیږي نه چې هغه پروژې لکه د کاسازر پروژه، لکه د ټاپي پروژه، لکه د منځنۍ آسیا ته د پاکستان د مالونو تګ، لکه له افغانستانه حتی تر هند او تر ګوادره پورې، هند په خپله په یو ډېر عظیم اقتصادي قدرت بدل شوی هیواد دی، پاکستان ورته مجبوره دی. یعنی افغانستان خود څه کوي؟ پاکستان ټوله سیمه ورته مجبوره ده، چین ورته مجبوره ده، دغه اوس چین د میلیارډونو ډالرو راکړه ورکړه له هند سره لري، نو مجبور دي چې را هیوادونه له هند سره هم تجارت وکړي او لاره ورته ورکړي. دا ټوله دغسې پریکړې متاثره کوي نه له سیاسي پلوه؟
ډېر مهمه ده منطقوي هم پالنه کې چې کله موږ بحث کوو د هیوادونو اړیکه چې ده، دا تجارتي اړیکه یا کلتوري اړیکه چې کومه ده یا کومه سیاسي اړیکه چې ده، د دې د سرته رسولو لپاره تعهدات پکار دي. او تعهدات بین الحکومتي تعهدات دي. فرضاً د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو اګریمنټ چې په 1915 کې او بیا په 2010 کې امضا شوی و، په دغه کې د افغانستان صادراتي توکو ته باید اجازه ورکړل شي چې نورو سیمو ته یا نورو هیوادونو ته چې دی هغه صادر شي. او همداشان مرکزي اسیا ته چې لکه څنګه چې یادونه شوله افغانستان دغه فسیلیټیشن برابروي پاکستان ته چې دوی ازبکستان سره او نورو هیوادونو سره اړیکه وساتي، نو دا چې دی یو متقابل تجارت یا د متقابل سیاست یا د متقابلو ګټو په اساس باندې د منطقوي همپالنه کې چې دی دغه پروژې چې لکه تاسو یادونه کړې ټاپي کاسازر پروژه همدغه شان نورې دي چین سره چې د پاکستان کوم پروژه ده او عملا افغانستان او چین چې د برخه کې چې کوم قراردادونه لري دا تړلی دي له یو بل سره. او کچېری په منطقوي هم پالنه کې روابط په دا شکل چې هغه کم تعهدات چې کوم په بین الحکومتي قراردادونو کې حکومتونه له یو بل سره ورکوي چې په هغې کې کلتوري اړیکې هم شامل دي، په هغې کې چې د ٹریڈ ٹرانزیٹ او د ویزو او دغه پروسې هم شامل دي، دا فوق العاده متضرره کیږي په هغه وخت کې چې کله تعهدات په صحیح توګه باندې عملي نشي. نو زه فکر کوم په دغه شرایطو کې چې اوس مهال موږ واقع یو، افغانستان او پاکستان چې کوم رسمي ارقام دي تجارت دي دا په کال کې تر 2 میلیارډ ډالر پورې هم رسیږي راکړه ورکړه چې کومه، نو متبادل لارې د افغانستان لپاره شته دي. افغانستان مرکزی آسیا ته ډېرې نږدې لارې لري، چابهار چې کوم یو الټرنیټیو یا متبادل روټ په حیث معنی چې په فکر او غور شوی دی، هلته هغې کې کار شوی دی، زرنج پورې هلته چې دی هغه بنیادي کوم ضرورتونه چې دي هغه پوره شوي دي.
په وروستیو کې ایران بیا هم تیاری شده لده سی چابهار با دی افغانستان پا واکی ورکوی؟
بلکل، نو اصلا مسئله دا مثلا دی تجارت پا برخه کی چه کل هم دغه سی شرایط پا اغا وقت کی پا 2014 و 2015 کی هم دغه شان یستون زرا پیدا شده و دی پاکستان سره پا دی ترید اگریمنت کی پا اغا وقت کی هم ازبکستان، ترکمنستان، حتی تاجکستان او ایران وختل چې د پاکستان ځای ونیسي او افغانستان سره اړیکې جوړې کی ترڅو دغه تجارت چې د مخه دی خواته راوګرځي. خو دې تجارت کې یو تر ټولو مهمه مسله دا چې د کرخې په امتداد کې چې کوم قانون میشتي د دوی اړیکې ډېرې زیاتې ژورې دي. او دا ډیورنډ په کرخې په امتداد باندې چې کوم تجارت پروت دی په تاریخي لحاظ باندې افغانستان د تجارت ته رشد ورکړی دی، او دې خاطر رشد ورکړی دی چې دا نظریه موجوده ده چې د کرخې دواړو خواو ته چې کوم قانونه دي دا چې د تجارت نه باید ګټه ترلاسه کړي او د دوی اقتصاد چې متضرر نه شي.
موچی صاحب ډېره مننه. مومن صاحب له تاسو هم مننه کوم، اوریدونکو هم منندوی یم چې دا بحث تر دې شېبې راسره ولید. خدای مو مننه.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم سیمین حیدر فضل داریم که سابق استاد پانتون بودند در آلمان، پیش از او در جوانی خود در افغانستان به حیث معلمه کار کردند. یک بخش اعظم زندگی خود در کارهای رضاکارانه و خیریه سپری کردند و هنوز هم که هست به این کارا مشغول هستند. خانم حیدر فضل، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
سلام، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین و تشکر از همکاران شما. بسیار خوش هستم که شما اینجا هم با شما صحبت میکنم و تشکر از اینکه شما به کارهای ما علاقه نشان دادین. سلام بعد از به همه دوستا و همه افغانایی که صدای ما رو میشنوند.
باز هم به این برنامه خوش آمدین. از امیجا شروع کنیم که از زندگی امروزه تان اگر شروع کنیم و تا آیست آیسته به عقب بریم، به افغانستان، به دوره های دیگه زندگی تان، مشغول چی هستین فعلا؟
فعلا اول بگویم که چون دوره تقاعدی است، یک سال شده که تقاعد کردیم. فعلا نوشته کتابای اطفال شروع کردیم که یک پروژه اولین پروژه اولین است که کتابای اطفال شروع کردیم از خاطر بعد طفلایی که خودمون نوازدار شدیم به اصطلاح بعد نوازا می به نام پرندگان به دو زبان، زبان فارسی و زبان آلمانی که از یک کتاب شروع کردم. فعلا الف پنج کتاب میشه. کتاب اول الف با بود، کتاب اعداد است، رنگ است و قصه هایی که در باره پرندگان است. کتاب های درسی خود ما که در مکتب خوانده بودیم امور قصه ها رو میخواییم به آلمانی با فارسی ترجمه کنم و بچه ها برسن. سه کتابش چاپ شده، کتاب چهارم شده زیر دستم است. فعلا
اگر بریم به عقب، شما در افغانستان در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین و در کدام مکاتب و پانتون ها درس خواندین؟
ما خودم در کابل تولد شدیم و در کابل کلان شدیم. پدر مدیر معارف انکشاف دیات بود در کابل و در 4 سال در اطراف مقرر شده بود که در چارکار 4 سال از سنف 5 6 و 7 ما در چارکار خواندیم. مثلا به شش بودم که کلت معلم بود در اطراف در دیهات چارکار، باز مرام باعث معلم سنف اول گرفتم.
یعنی شما وقتی که خودتان هنوز به جوانی نرسیده بودین و سنف شش مکتب بودین، از شما رفتین برای شاگردای سنف اول در اونجا درس میدادین و از شما باعث معلم استفاده کردن؟
این درست معلم با معاش بودم، 900 افغانی معاشم بود. خودم به مکتب خودم ما در تئاتر بازی میکردم به روز معلم و در مکتب دیات باید معلم مقاله خواندم. چیز جالب بود بر خودم، یه اولین تجربه زندگیم بود که داخل معارف شدم.
دوره متوسطه و عالی رو باز در کجا به پایان رساندیم؟
و سنف هفت به بعد مکتب زبانی کابل درس خواندم و بعد از یک سنف دوازده خلاص شدیم به فاکولته ادبیات شعبه فارسی و عربی.
و از اینجا باز به کار گماشته شدن یا عزم سفر به خارج کردین؟
در کارم استاد فاکولته میگرفتن دوره، چون دوره بودم در چیز، اما عین کنتان خلاص کردم، نامزاد شدم و عروسی کردم و آمدم آلمان. میخواستم یک سال آلمان، چون شوهرم هم اینجا تحصیل میکرد، سال آخرش بود، میخواستم یک سال اینجا باشم با شوهرم بود بدیم دوباره افغانستان. بعد از دانشگاه کار نکردم.
وقتی که دفعه دیگه به افغانستان برگشتین، در اونجا چی مشغولیت بود، چی کار میکردین در خود افغانستان؟
ما دیگه بر نگشتم در افغانستان. یک بار برگشتم سمپستی عروسی کردم، سمپستی فاکلته بودم که عروسی کردم، آمدم آلمان برای یک ماه با شوهرم هم خواست خودم هم که فاکلته تمام کنم، شده نامی خواهی گرفته باز دوباره آلمان به. وقتی که فاکلته خلاص کنم سال 1977 آمدم آلمان دیگه. طالب برای یک سال آرزوی ما بود که یک سال باشیم، اما آرزوی یک سال و 45 سال تبدیل شد.
اما طبعا دوری از وطن شما را مجبور نساخت که شما از اصلتان دور شوین. در اینجا همکارای علمی و فرهنگی و رضاکارانه بر افغانستان انجام دادین در آلمان. در این باره یک چیز برای شنونده ها بگوین.
البته همیشه از روز اول که ما اینجا بود آمدیم، ما کورسای آلمانی خود شامل کردیم، اما در پالیش از افغانستان فراموش نکردیم. کوشش کردیم که افغانای که افغانستان اول اینجا پول جمع میکردیم، کمک میکردیم برای افغانستان. و ما خودم بر خاطر بچه های افغان که اینجا بودن، اول دوالا کم بود، اول دو بچه خودم بود، سه چهار بچه های دیگه، چون ما اولین زنی هستم که دوالا بعد آمدیم. و ما قبل از جنگ و قبل از انقلاب آمده بودیم. یک سال قبل ما 77 آمدیم که 78 انقلاب شد. چیل اول یک مکتب بنام که مکتب افغانی در هایدلبرگ باز کردم که کل زحمتاش خودم میکشیدم و کوشش زیاد کردم که یک از طرف دولت آلمان چی شد ما تقریبا 20 سال یک مکتب آلمانی داشتیم که تمام جشنهای کلتوری آلمانی را همه را با می مکتب خود می گرفتیم و در سال هر سال جشنهای کلتوری داشتیم در آیدلبرگ همیشه یک سال یک دفعه بر کل کلتورا اجازه می دن که معرفی شد ما خیمه می زدیم بر افغانستان خصوصا این زمان جنگ شد دیگه بعد از همیشه با ما یک سال یک دفعه در سرک خیمه می زدیم و نان و غذا می فروختیم همراهیم شاگرد ها والدین شاگرد ها رو کمک میکنم دیگر در اتحادی ها بودیم چندین بار کشکه می اتحادی ها باز کنیم بسکل افتتاح کنیم
و این فعالیت هایتان برمیگردیم شما گفتین در سال 77 به آلمان تشریف آوردین وقتی بلد. که خبر اولین خبر را از تجاوز شوروی سابق به افغانستان شنیدین عکس العمل شما و خانواده چی بود؟
بسیار خراب بود با خودم نمه چون من یک زن بودم دیگه یک چند بچه های افغان به تحصیل آمده بودم مثل دو شوهر من به تحصیل آمده بودم که اینجا دکترا بگیرد علوم سیاسی میخوان باز جمع جمع شدیم خودسان یک خانم از افغانستان آمده بود دوال کردن بسیار ناراحت بودیم اصلا افغانستان تو وقت کسی نامش ناختش نامش ما که در یونیورسیتی ما که در اولین دفعه که شامل شدم کورس آمدم شوهر ما رو در کورس های یونیورسیتی شامل کرد یک امتحان یونیورسیتی رو دادیم باز در کورس های آلمانی رو در کورس های یونیورسیتی میخوندیم هیچ کس نمی فهمید کار افغانستان در کجا هست از امو شب و بعد دیگه شروع شد که افغانستان در آلمان به اصلاح معرفی شد من میگفتم او افغانستان وقتی تو مرا سوال میکنن که از کجا آمدی میگم از افغانستان راستی نمیفهمیدم میگفت در افریقا است که در کجا افغانستان است اما ما به اندازه ناراحت بودیم خصوصا شوهرم علوم سیاسی خوانده دیگه زیاد متوجه شد که او علوم سیاسی در آلمان رو خوانده در بین افغانستان رفتن ما را مشکل ساخت در روز دیگه تعقیب ما خبرهای افغانستان بود که ما به یک امید بدیم که ما هیچ وقت میرسیم که ماندنی نیستن افغانستان امکان نداره که اینا بتانند افغانستان بمانند
شنوندگان گرامی از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی یاد بگیرند و حتی آلمانها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون‌های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نویسندگی را از چی وقت شروع کردین؟ قراره که میبینیم شما کتاب های مصور برای اطفال دارین که درباره از او برای که یک نوع درس است برای اطفال چی اعداد است یا چی پرنده هاست یا چی حیوانات است به خاطر نامایز ناره یاد دادنش و غیر از او پیش از او هم شما آثار دیگه داشتین شما در یک جای کار میکردین که باید مشغول آشپزی میبودین و از او آموخته هایتان در باید بر دیگران میآموختین
بله امی که قرار که گفتم چون اولین زن افغان بودم در آلمان من اگان دوستا رو که دعوت میکردم به خانه به نان باز نان افغانی پرسن میپختم و اکدام میپرسید بولانی چطور است نسخهش چطور اینا متوجه شدم که باید که من بفهمم که چقدر گرام مندازم و بولانی چند گرام آرد و چند گرام ها چطور شروع کردم به نوشتن مقدارها رو تعیین کنم که هر روز که چیز میکردم و مقدارهاش رو تعیین میکردم باز کتابخانه رو رفتم دیدم که از افغانستان هیچ کتاب آشپزی وجود نداره در هیچ کتابخانه در هیچ جای اونو شروع کردم اول کوشش کردم چون زبان آلمانی ضعیفتر بود دیگه نو تازه آمده بودم از افغانستان بچه ها به کودکستان بودم ما کورسای آلمانی رو نو سپری کردم شروع کردم شوهرم گفتم بیا ما میگم که تو یا کمک کنم اما دیدم که از شوهرم هر روز میگه فردا آخر شروع کردم خودم با موج زبان کم خود کتاب آشپزی نوشته کردم آیسته آیسته این نسخه ها رو که نوشته میکردم جمع میکردم مثلا اندازه گیری میکردم، نوشته میکردم، یک کتاب شد. وقتی که یک کتاب شد به یک دوستم میرفتم کار خیریه افغانستان به استرار رضاکارانه در موزیم بشر شناسی ترجمه عربی و فارسی را با موزبان کم خود مثلا ترجمه میکردم، تشریح میدادم و باز علاقه از اونا زیاد شد. ما اجازه کار گرفتم، اول ما اجازه کار نداشتیم که به موزیم بشر شناسی کار کنم. بازم اونجا علاقه چیز یک دوست ما اجازه چیز کرد که من بعد کتاب تسلام میکنم به اصلاح غلطی های امرایش. اون کتاب خودم به زبان کم گفتم نوشته کردم بسیار خوب.
و این کتاب به زبان آلمانی بود و هست؟
این کتاب بله به آلمانی شروع کردم نوشتهشم، به زبان آلمانی هم چاپ کردم و آخری کتاب هم دیروز که یک جلد فروختم که یک جلد دیگه مانده از چاپ چهارمش و تصمیم دارم هفته آینده چاپ پنجم بکنم. همیشه چاپ کردیم تا امروز هم فروش داده و علاقه مردم هم زیاد است. یک کتاب است که بسیار ساده و بسیار خوب جامع فکر میکنم. اما چون به یک کتاب خانه نیست شخصی خودم مفروشم و امو با اون جزام بسیار موفق است.
غذای افغانستان بسیار زیاد در بین مردم محبوبیت داره، قراری که ما میبینیم در هر جای مردم به او علاقه میگن و این کتاب شما هم در این کمک میکنه که باز هم بیشتر شناخته شوه این غذاها و با ترتیب مسلکیش شناخته شوه که یک خدمت بسیار بزرگ است. در پالوی کتاب آشپزی شما دیگه آثار هم دارین، حتی سر از او هم میاییم که شما بعد پارچه های شعر و اینا هم دارین. کتاب های دیگه تان زیاد متمرکز به چی هست؟
خب چون من بعد از او زبان فارسی رو درس می دادم در مکتب کلانسارا می گیم فولکس هوشولی آیدلبرگ و تقریبا با امیر کورس آشپزی رو که می دادم و اونجا یک کسش علاقه نشان داد که بیا خیلی کورس هم بسیده. یه وقتی که تو نسخه رو نوشته که بیا در اینجا ما او رو نمی شناختم، یک نفر معرفی کرد من بیا اینجا کورس آشپزی بسید و زد کورس آشپزی که اونجا می دادم. همین نسخه های خودم می بودم، تقریبا نسخه هایم در اونجا تکمیل تر شد با مردم پخت. من رئیس معلم بودم، نسخه ها رو کپی می کردم برای از اونا می دادم، اونا خودشان پخته می کردن، مثلا تنمایی می کردم که اگر اشتباه می کنن برشان معرفی کنم فرزن چطور ببرن و چطور سخت کنن به اصلاح. باز در اونجا چون در اون مکتب کورس آشپزی می دادم علاقه گرفتم که کورس فارسی هم بدم. سوال کردم بازم او ده گفت یک پروفسور نجم آبادی از ایران است فعلا فارسی به دست دست بازر وقت چیز جای خالی شد به شما آوال میکنم. باز ما یک روز در امریکا بودم که از طرف مکتب برم زنگ آمد که اگر میخوایی کورس فارسی در آلمان. در سال 92 بود که در کورس فارسی رو در مکتب های آلمان شروع کردم بر روانا و ایرانی هایی که اصلا فامیلا و کسایی که به افغانستان ایران علاقه داشتن باز می آمدن فارسی یاد می گرفتن در کورس فارسی. در اونجا شروع کتاب فارسی زبان چون در اون وقتی که من کتاب شروع کردم اصلا یک کتاب نبود که من از او تدریس کنم، یک کتاب در یونیورسیتی بود که اون را از آلمان شرقی بود و از طریق از او تدریس می شد و برای مکتب کلانسالار در مشکل بود. خودم شروع کردم که یک کتاب نوشته کنم که به شاگردای من مواد درسی را هر روز خودم نوشته میکردم، خودم تهیه میکردم، میبردم به زبان فارسی و آلمانی و کورس در تدریس میکردم. تا آخر اونم کتاب خودم بود که تا امروز تدریس میشه در مکتب های دیگه هم در منشن اینجا ما همیشه از من میخواین از کسل کسرو اینا و خودمان تا آخر از اون کتاب تدریس کردم تا فعلا هم چاپ میکنم همیشه. و کتاب دومش است به نام کتاب راهنمای فارسی. وقتی که امرای پناهنده در تماس بودم و ترجمانی میکردم بر پناهنده در طرف و چندین جای ترجمانی کردیم و به افغانا کمک میکردم، به بچه هایشان که کمک میکردم در مکتب هایی و ترجمانشان میرفتم. همه خیریه بودم رضاکارانه. در او برزو به ایده آمد که یک کتاب چیزم بسانم در نمای زبان فارسی بر کسایی که افغانستان میرن و بر کسایی که افغانایی که آمدن در آلمان فارسی آلمانی است که بسیار او موفق بود و او رو یک مرد بعد چاپ کرده که تا حالا چاپ میشه فعلا در بازار است.
در پالی از کتاب شما دیگه کتاب هایی داشتین، در باره کتاب های مصورتان گپ بزنین که این ایده یا این نظریه از کجا آمد که شما برای اطفال کتاب های مصور تیار کنین که اطفال از او استفاده کنن.
خب ما در دانشگاه آیدلبرگ معلمی را خواندیم. یک فخ ما رسامی و کنست بود، یکیش آلمانی و دیگه تدبیر منزل. کتاب آشپزیم در اون قسم مورد توجه قرار گرفت و یکان رسمای کشیده بودم در رسامی. همیشه یک علاقه دارم، ما یک انسان استم که هر طرف علاقه زیاد است. یک کتاب هم چاپ کردیم به نام بازی های اطفال. ما ضرب المثل ها را ساختیم وقتی که با افغان ها دید بازدید داشتیم، یک کتاب ضرب المثل ها را جمع آوری کردیم. باز یک کتاب است که به نام بازی های اطفال است که ایران تمام بازی های اطفال جمع آوری کردیم به زبان فارسی و آلمانی، به اصطلاح ترجمه کردیم و در بازار است. و این کتاب مصور که رسما وام کتاب مصور است، ابو وجان ابو نامش کتاب است که بازی های جالب افغانی برای اطفال است. یک کتاب نوشته کردیم حکایت مولانا و سعدی را داستانش توش به ایسه قصه و به زبان فارسی یک زده ساده تر بر اطفال نوشته کردیم. یک کتاب های زده و این کتاب های فعلا اینوی چهار کتاب که به نام پرندگان است در پنج جلد مثلا چهار جلدش چاپ کردیم. میخواییم پشته بوش چاپ کنیم. و دیگه یک کتاب از باره تدابیر وقایعی جلوگیری از سرای میکروب کرونا بود.
انگیزه از کجا پیدا شد که شما در این سن خورد به نوشتن رو آوردین و علاقه پیدا کردین به نوشتن و او رو هم به زبانهای خارجی؟
گفتم و فکر میکنم این انگیزه نیست. خب ما در خانه معلم کلان شدیم. پدرم مدیر معارف بود، مدیر معارف انکشاف دیات و خصوصا به خاطر انکشاف شاگردا و چیز همیشه در تلاش بود و فیلمانشان میداد بر جوان ها، بر طفلا، بر دیات میرفت. ما رو مگان امرا خود میبود. شاید از مادرم معلم سر معلم مکتب بود و در خانه معلم کلان شدیم. و ما صنف هفت بودم که کتاب عربی من که خواندم خوشم نمیمد، گفتم بی امیر من کلان شدم یک کتاب نشته میکرم.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سر یک کتاب دیگه تان من میخواستم یک چند جمله بیشتر بشنم. شما بیشتر گفتین که ضرب المثل های افغانستان جمع کردین.
بله.
در حدود چند ضرب المثل شده این کتاب یا ای چند صفحه است کتاب؟ از کجا جمع کردین؟ چه قسمی ضرب المثل ها را برش پیدا کردین؟
بسیار جالب است. ما گفتم من آدم هستم بسیار اجتماعی و همیشه همراه دوستا و خورتدا. من وقتایی که هیچ افغان نبود، من همراه افغان های بچه هایی که دوست خانم خارجی داشتم و همراهشان به تماس بودم، اونا رو دعوت میکردم و غذا پختم میکردم. مسائل کلتوری را همیشه هر عید و برات به اصطلاح من جشن میگرفتم. باز اولین کتاب که ضرب المثل ها را نوشته کردم کتاب هم جرگان چیزا در پیش دیم است در 1999 بود. ما همیشه که امرای دوستا خود خود را جشن میگرفتیم. یک روز در فکرم گشت که بگوی نرکس که ضرب المثل گفت من نوشته میکنم و در زیرشم نامش نوشته میکنم. همه قسم تقریبا جمع شد. باز ما به کلشان هم تشکری نشته کردم و این ضرب المثل ها را چاپ کردم. یک کتاب کلش هم چابای کتاب کردیم از مصرف خود کردیم. با وجودی که همیشه خودم محفل بودیم یا دوائل و قدرش چیز نبود، این فرزن کتاب در مثال ما یوم دو دفعه چاپ شد. تقریبا 500 دانه در مثال هم با آلمانی چیز کردیم آماده کردیم، اما هنوز چاپش نکردیم.
خانم حیدر فضل، یک بخش مهمی از زندگی شما ماند که سر از او هم یک دو سه دقیقه گپ بزنیم. خوب است، بخش کارهای رضاکارانه و خیریه‌تان است که هنوز هم دوام داره.
بله.
با وجود که شما خودتان میگین که یک سال میشه تقاعد کردین، اما او کارهایتان دوام داره. کارهای خیریه و رضاکارانه را چی وقت آغاز کردین؟
کارهای رضاکارانه کمی که مکتب افغانی داشتیم را هایدلبرگ و ترجمانی میکردم و کمک میکردم افغانی که افغان کرده و آلمان نمد در هایدلبرگ میامد همیشه من کمکش میکردم. باز ما همیشه میخواییم، ما یک اولین دفعه که خانم افغان بود ما خواستیم اینجا تادیه باز کنیم زن، ما دو نفر زنم. باز مردا که داخل شد به اصلاح چیزی شد بین رفت گروپ اتحادی زنان افغان در آلمان. منطقه اون وقت من نوی کارهای یونیورسیتی رو گرفته بودم و دو طفل خورد داشتم و او سابق رادیو و تلویزیون زیاد نبود که از طریق تلفن صحبت کنیم، باید همیشه بند میرفتیم. همی گروپ اتحادی زنان هستیم فعلا با فوق. باز امو سال اول گفتم مذارت خواستم که چیم بچه ها خورد است، فکر نمی کنم رسیده بتنم و دو کارم دارم، دو کار نو گرفتم، یک کار در یونیورسیتی و یک کارم در مکتب فارسی که امی که به شما پیشتر گفتم. باز دو سال بعد که کتاب آشپزی رو چاپ کردم امی پول زیده به اتحادی به اصلاح چی میگن یا ندادم به اصلاح امی مفاد از کتاب آشپزی رو تقدیم کردیم به زنای افغان و پولیشم برای توفه
دارایی کردم. بله. خانم حیدر فضل، شما خود زندگی تنکل شو وقف کردین به خدمت به دیگر ها و رضاکارا و ترجمه و نویسندگی، در حالی که امروز یک تعداد خانم ها و دخترای جوان افغانستان هستند که از این نعمت محروم هستند. آرزوی شما و پیام شما بر از اونا چی است که چی بکنن؟
تشکر. ما آرزوی ما به خانمای افغان خوشن که امروز افغانای ما رو میبینیم که به چی شرایط سخت خوشن زنا دارن و همیشه پشت آرزوی خود بگیرن، هیچ وقت ناامید نشن، همیشه کمک بخواین. کمک هیچ وقت بد نیست که کسی کمک میخواید، اما آرزوی ما ایست که مردان در پشت زنای خود باشه تا که مرد پشت زنش نباشه زن نمیتونه که با تنهایی زنا رو بکشه، چرا واقعا یک درد آور است و این درد است که تنها به زنهای افغانستان نیست، زن هر زن بعد هر زن است فعلا شرایطی که در افغانستان آمد. و من به آرزوی من است که همه زنها بتانن، گرچه من که به افغانستان بودم زنهای افغان دیدم با وجود جنگ های چند ساله اما انقدر قوی بودن، انقدر به خود به پای خود استاده بودن و هر کدام به شکل کمک میکنن، به شکل یک پروژه داشتن، به شکل یک تدریس میکنن مخفیانه. یعنی ما بسیار خوشحال شدم وقتی که رفتم، مثلا اینا به ما ضرورت ندارن بلکه ما به اونا ضرورت داریم، ما میتونیم اونا رو کمک کنیم. من نگاهی دوم خاطر که من که آمدم پس دوباره آلمان از افغانستان و یمی اتحادیه که کمک میکنیم بر زنا که در پای خود استاده شوند و بتانن آرزوهای خود با آرزوهای خود برسن. و اینا یک پشتوانه هم کار دارن، یک کسی از نگاه مالی و معنوی دیگه. آرزوی من میست که همه با آرزوی خود برسن.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل شنیدید که یک زمان در آلمان استاد پانتون بودن، در کمک های خیریه رضاکارانه نقش بسیار عمده داشتن، چندین کتاب و اثر دارن که از آشپزی افغانستان گرفته تا ضرب المثل ها و حتی کتاب های مصور برای اطفال، نقاشی ها و رسامی ها. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.